درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. ساعت و بجی دی د ازادي رادیو د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو. هندی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د هند او پاکستان ترمنځ له وروستۍ شخړې وروسته په لومړي ځل د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لاری له پاکستان څخه هند ته واوښتې. د اپریل له 24مې څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. پرون اته لارې چې د افغان سوداګرو 1500 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګي ترمنځ ولاړې وې د هند اتاری بندر ته واوښتې. د هند بهرنۍ سوداګرۍ د خونو رئیس بی کی باجاج د دې اقدام هرکلی وکاو او هیلې څرګنده کړې چې له افغانستان څخه نورې لارې هم د پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. پاکستان د هند له بدل اخیستونکو بریدونو وروسته د هند خاورې ته هر راستګ راتګ منع کړ. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پالګام کې په سیلانیانو په برید کې شپږ ویشتنه ووژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ او غچ اخیستونکي بریدونه یې پرې وکړل، خو پاکستان د هند تور رد کړ. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک د جمعې په ورځ د کازان د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د افغانستان او روسیې لومړی سوداګریز فورم رسمن افتتاح کړ. د ملا برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په دې ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د سالنګ دوهم تونل جوړ کړي تر څو له روسیې او منځنۍ آسیا سره سوداګري او ترانزیت ته وده ورکړي. هغه له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د خپل تخنیکي تخصص له مخې له افغانستان سره همکاري وکړي. په دې غونډه کې د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک وویل هیواد یې د یوه باثبات او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي او د افغانستان پرمختګ د ټولې سیمې په ګټه دی. د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له هغه مخ په غوړېدو دي چې روسیې د طالبانو نوم د خپل هیواد د ممنوع ډلو له لیسته وویست. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې ملا عبدالغنی برادر پرون جمعه د کازان د نړیوال فورم په څنډه کې د روسیې د صدر اعظم له مرستیال الکسی اوفرچوک سره په بیلابیلو سکتورونو کې د تفاهم 15 یادښتونه لاسلیک کړل. د ملا برادر د دفتر پر اساس یاد تفاهم لیکونه د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت او د روسیې د ترانسپورت وزارت ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت په برخو کې د همکارۍ د دواړو هیوادونو د سوداګری خونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو د ځینو لویو خصوصي شرکتونو ترمنځ د تیلو او ګازو د سپړنې، استخراج او تصفیه په برخه کې د ګډ کار او په سیمه کې د سوداګرۍ د پراخولو او د یو صنعتي لوجستیکي کمپلیکس د جوړولو په اړه دي. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی د چهارشنبه په ورځ د روسیې د تاتارستان جمهوریت کازان ته لاړ چې د روسیې اسلامي نړۍ په شپاړسم فورم کې ګډون وکړي. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د یمن پر حدیده او السلیف بندرونه چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دي بریدونه کړي دي. دغه پوز په وینا په دې بریدونو کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو تاسیسات له منځه وړي دي. اسرائیلی پوز په یو خبر پاڼه کې ویلي له دغو بندرونو څخه د وسلو د انتقال لپاره کار اخیستل کیږي او د ملکی تاسیساتو څخه د حوثیانو د سیستماتیک او ناوړه استفادې یو بل مثال دی چې د ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره ترې کار اخلي. اسرائیل دا برید دوه ورځې وروسته تر هغه وکړ چې پوز یې د یادو بندرونو اوسیدونکو ته څو ځلی خبرداری ورکړی وو. او د امریکا د لاس انجلس د اولمپیک کمیټه وایي که دا شار د 2028 کال اولمپیک لوبو ته غوره شو د سیالیو نندارچانو ته به د هوایی ټکسی آسانتیا برابره کړي. د کمیټې ویلي چې د آرچر د هوای چلند کمپنۍ سره په همکارۍ خبري کړي تو د اولمپیک مینوال د شار له ترافیکی بیروبار خلاص کړي. تاکل شوی ده چې آرچر شرکت د اولمپیک او پارالمپیک لوبو لپاره د هوای ټکسي خدمات برابر کاندي. دغه شرکت د پنځشنبې په ورځ په خپلو هوایي ټکسیانو د لاس انجلس سپورتي سالونونو ته یو شمېر سپرلۍ ورسولې. هوایي ټکسي د عادي ټکسي موټرونو په شان څلور سپرلۍ وړلې او د هلیکوپټر په شان هر ځای کښېنستلې او ورڅخه الوتلې شي. زموږ غږ له ازادي راډیو اورې د روانې خبرونې په دوام کې. ملګری ملتونه وای په یو ونی کې تر څلور ډیر سره ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د میلیونونو کډوالو راتګ سره د افغانستان روغتیایي سکتور تر نور فشار لاندې راغلی. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو د وګړو اداره وایي د امریکا د څه باندې سل میلیون ډالري مرستې د بندېدو له کبله به په افغانستان کې 1500 روغتیایي مرکزونه بند شي. سوچي ککړتیا څه شی دی؟ ډېری شاریان هر ورځ له دې ډول شور ماشور سره مخامخ دي. د ټولنیزو شبکو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې خاطر زورولي چې په خواله رسنیو کې پر هغوی انتقاد کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري وایي یوازې په یو ونی کې تر څلور ډیر زره ډیر افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د کمشتري په خپل تازه راپور کې دا خبره هم کړې چې د اپریل له پیله د میتر 14 پوري له پاکستان څخه هم تر یو لکو شپږ اتیا زره زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د کډوالو د لوی کمشتري د معلوماتو لمخې د می په دوهمه اونۍ کې په پاکستان کې تر څلور زره ډیر افغان کډوال دیول شوي هم دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو گاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د نیولو او شړلو په اړه اندیښنه څرګندوي او وایي له جدي ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات د سنا کاکل په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار وای د می په دوهمه اونۍ کې یعنی له ومې تر 13 نیټې پورې له 30,000 زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په یو تازه راپور کې چې د ادارې د می په 14 اپریل پنځه خبر کړی راغلی د روان میلادي کال لپاره د می تر 13 پورې ټول ټال 15,300 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي چې له دې ډلې 2,396 تنه یې شړل شوي دي. یونیسیار دغه شان په یو جلا راپور کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د می تر 13 پورې 1,602 افغان کډوال له پاکستان څخه هم بیرته راستانه شوي چې له دې ډلې له 15,000 زیات یې شړل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د می په دوهمه اونۍ کې یعنی له ومې تر 13 نیټې پورې په پاکستان کې له 4,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کسان لا هم بندیان دي، خوشي شوي او که افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د نیول او شړلو په اړه اندېښنه څرګندوي وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. پیران کې افغان کډوال عارف ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
موږ په ایران کې له ډېر بد وضعیت سره مخامخ یو، تر نانوایی یا دوکانه پورې نشو تللی. ایران پولیس افغانان په زور بیایي، وهي ټکوي او ډېر بد چلند ورسره کوي. موږ له مسؤولو ادارو غوښتنه کوو چې زموږ فریاد واوري او مرسته راسره وکړي، ځکه افغانستان ته هم بیرته نشو ستنېدلی.
په پاکستان کې افغان کډواله هدیه روشن هم له ورته برخلیک شکایت لري.
کوم درد درته بیان کوم ډیر حالت خراب ده. څوک دا چې خپل وطن ته تللی نشي نه هغه مشکلات لري. هر څوک دلته مجبوري ته راغلی ده. انیسیاته چې زنګ کوو همدا خبره کوي د تاسو کیسونه پروسس کې ده. هغه پروسس څه وخت خلاص کیږي؟ هغه وخت خلاص کیږي چې مونږ افغانستان ته ریپورت کی.
د یادونې ده چې پاکستان له 2023 کال راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې قانوني اسناد نه لري، خو دا لړۍ وروسته له هغې لا پراخه شوې چې پاکستان د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړ. د یونیسیر د راپور له مخې له هغه مهاله تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له دې سره ایران هم په تیرو 2 کلونو کې زرګونه بې اسناده افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او له 6 ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي، خو اوس هلته هم د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له اجباري ستنېدنې او نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق اجرایي مرستیال خبرداری ورکړی چې د امریکا د 102 میلیون ډالر مرستې کمیده به نږدې 1 میلیونه افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. اندریو سابرتن ویلي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په ملاتړ له 900 روغتیایي مرکزونو 1500 به د مرستو د کمیدو له امله وتړل شي. نور حال په دې راپور کې
د شپږو ماشومانو مور اسلام بیبی تازه له پاکستانه د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ ته راستنه سوې ده. نوموړې وایي کوم ځای کې چې اوسیږي د روغتیایي مرکزونو ډاکټر او دوا له کمښت سره مخ دي چې جدي ستونزو سره یې مخ کړي دي.
مونږ پاکستان نه ماجر راغلی و کلنۍ نه لرو چې د دوایي وکړو ته. مونږ شپې ورځ مریض ته شي ډاکټر نشته چې مونږ شپې ورځ مریض شي چې مونږ لاړ شو ډاکټر ته، یا ښځه مریض شي یا ماشوم مریض شي. مونږ ډاکټر ته لرو چې مونږ ته کلنۍ ماشومان چې مریض شي ډاکټران هم نشته. مونږ ایران پاتې کېږو چې چېرته لاړ شو، مجبوره او ډېره.
د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اوسېدونکي هدیه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ګرځنده کلینیکونو له تړل کېدو وروسته روغتیایي مرکزونو سره د واټن له امله د دوی ستونزې نورې هم زیاتې سوې دي.
زموږ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه شته، خو ډېر لرې دی، موږ نشي کولو وخت پر وخت ناروغان کلینیک ته یوسو. په یوه کلي کې د صحي مرکزونو او ډاکترانو کمښت کې وجې دې ستونزه ده. ښځینه ډاکتران او تجهیزات هم کم دي، اکثره وختونه د عاجل حالتونو لپاره مناسب امکانات هم شتون نه لري.
په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د بشپړ نه لاسرسي په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق UNFPA اجرایوي مرستیال تازه خبرداری ورکړی چې د امریکا د 102 میلیون ډالر مرستو کمیدل به 6.9 میلیونه افغان ښځې او ماشومان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې کړي. اندریو سربوتون اعلان کړی چې د دغو مرستو په بندېدو سره به د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق له ملاتړ برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 1500 وتړل سي. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان 2 ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په اړه خبریالانو ته وویل:
I saw and understood the devastating impacts, the massive cuts to UNFPA.
ما د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ته د بودیجې د لوی کمښت ویجاړون کې اغیزې ولیدلې او درک میکړې. دا سه ناورین چې ممکن د خبرونو سرچې کې نه وي، خو دغه شان د نړۍ یو لوی استرادي حالت پاتې دی.
نو موږ زیاته کړه چې د دې سفر په ترڅ کې په کابل، بامیان او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د ملګرو ملتونو لملاتړ برخمنو روغتیایي مرکزونه لیدلې دي. سربوتن څرګنده کړې چې امریکا په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لپاره خپل نړیواله بودیجه نږدې 330 میلیونه ډالر کم کړې چې 102 میلیونه ډالر افغانستان ته ځانګړي شوی و. نوموړي ویلي چې د دې بودیجې ډېره برخه د کورنیو روغتیایي خدمتونو ټولنو ګرځنده روغتیایي پاملرنو اړینو رواني ټولنیز ملاتړ او په نړۍ کې د میندو مړینې تر ټولو لوړې کچې ته په کتو په یاد هیواد کې د حیاتي خدمتونو چمتو کولو لپاره په پام کې نیول سوې وه. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د نوي ورځو لپاره د متحده ایالاتو ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویې ویل چې د دې مرستو بیوروکراسۍ د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې له څو نړیوالو بنسټونو جوړه شوې شبکه ده هم په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د امریکا د دولت له لوري د مرستو د بشپړ بندولو امر په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو د ځنډولو یا تړلو لامل سوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې که یوازې 25% بودیجه ورکړل سي د 9.3 میلیونه وګړو له ډلې به 1 میلیون چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري له دغو خدمتونو به بې برخې سي. اوچا زیاته کړې چې د بودیجې په کمیدو سره به د 2015 کال تر پایه پورې په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له 8 تر 10 بجو وړاندې کیږي.
د طالبانو د حکومت پر پالیسیو ځینې منتقدان او د خواله رسنیو کارونکو ادعا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو له امله بندي او سخت شکنجه شوي دي. د ځینو نیول شویو کسانو خپلوانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې عزیزان یې پر طالبانو د نیوکو له امله نیول شوي او تر اوسه یې کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات هم نه دي ورکړل شوي. دا ادعاګانې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له خبرداري وروسته د ټولنیزو رسنیو څو فعالانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې کړې چې ویلي دي له دې وروسته به د پخوا په شان فعالیت نه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خواله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپل ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله بندیان او آن شدیدان شکنجه سوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف د یوې تبصرې له امله درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوی دی. د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه: د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي هم د ورته ستونزې له امله او په ورته شرایطو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نجونو د تعلیم په اړه یې په خپله فیسبوک پاڼه د یو پوسټ له امله د ځایي استخباراتو ادارې له خوا نیول سوی او شکنجه سوی دی. د افغانان ندا کوي چې پر خواله رسنیو د تیر جمهوري حکومت پر ستاینې د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکارۍ د نجونو د تعلیم په اړه په بحث د ښځو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او آن پخوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت د استخدام استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغه ادعا او پاړه د ازادي رادیو پښتني جواب نه کړي. د جینو نیول سوي او کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکي د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفي ځینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر نیول کېدو وروسته یې کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل سوي او دوی یې په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادا کوي چې نوموړی له تېرې یوې میاشتې راهیسې پر فیسبوک د بي لیکنې له امله نیول سوی او د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندي دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې نوموړی له څه باندې یوې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د نجونو د تعلیم د حقونو اړوند د مرکې له امله نیول سوی او په خبره یې اوس په لښکرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنیو د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعاوې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خپلو رسنیو څو فعالین نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپله ایکس پاڼه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپلو کړنو پښیماني څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل سوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر د غشان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول سوي ټیک ټاکر شیر علي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیماني ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل سوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لاځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل واک له پیله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره خبرو کې د نیوکو له امله د شکنجه کېدو او بندي کولو شکایتونه مطرح کړي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو ادارو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د محدودیتونو د لګولو پر ځای دې د بشري حقونو، بیان ازادۍ او خلکو حقونو او عدالت ته زمینه برابره کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د پلازمینی کابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې صوتي ککړتیا ورڅخه آرام اخیسته دي. د دوی په وینا نه په شار او واټونو کې له شور ماشور خوندي دي او نه په کور کې. د کابل شاروالي ویاند نعمت الله بارکزای وای په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم په پام کې لري. جزئیات په دې راپور کې ووري چې د کابل د یو بازار په شور ماشور پیل شي.
د کابل احمدشاه بابا مینا بودخاک څلور لاری د بازار سره یوازې کورونا نږدې نه دي، بلکې روغتیایي کلینیکونه او د ډاکټرانو شخصي کتنځایونه هم شته او له دې شور د روغو تر څنګ ناروغان هم کړیږي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد وایي دوی له دې غږیزې ککړتیا نه په ښار کې آرام دي او نه هم په کور کې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کورنۍ دې چې په کورو کې مریضان لري نو طبعا هغه ذهني نارامتیا ورته پیدا کوي. ماشومان وي خوب سم نشي کولی دې چې ماچوک نه، نو دغه مدني اوبو والا چې دو دومره غټه لس فکر لګولی چې استراحت وي بس همدا نور شروع وکړي. مدني اوبو مدني اوبو، مګر د دې مخه تر اوسه دولت نه دی نیولی. انداز اسکریم ون سوس خو گرمه موسم ده اسکریمونه په کوڅه کې ګرځي نام دا چې شروع کړی وي دا ډیر بد تاثیر کوي په ذهن باندې.
د ننګرهار اوسیدونکی عبدالرؤف حسین هم ورته شکایت لري. وای
په دغه ولایتونو کې په دې ښارونو کې هم دغه ستونزه ډېره غټه او جدي ده. خلک ډېر په تکلیف دي ورسره. حتی سړی ځي په موبایل خبرې کوي په ښار کې، نو ته نشې کولی چا سره په موبایل باندې خبرې وکړي. د دې غږیزي ککړتیا له امله ځکه ته غږ نه اورې، هلته دغه لوډ سپیکرونه چې دي دا ځای په ځای چالان دي. په هر لسی کراچۍ باندې او د کراچۍ د ښار په ټولو واټونو کې په عمومي سړکونو باندې ولاړې دي ځای په ځای باندې. چې یو خدا ده چې غږیزه ککړتیا رامنځته کړې ده، بل دا ده چې رش جوړ کړی دی. بېخي ډېر د موټرو مخنیوی کوي، ترافیکي ازدحام ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده.
خو د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزی وایي په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم تر لاس لاندې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به
د محل په ټول کابل ښار کې موږ د خپل پلان له مخې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپل اقدامات کوو، او د آیس کریم او اوبو له شرکتونو سره به هم په راروانو اونیو کې یوه ناسته ولرو. موږ ټول پام په دې دی چې وکولای شو په کابل ښار کې د ژوند له وضعیت سره سم له غږیزې ککړتیا مخنیوی وکړو.
نو موړې په دې برخه کې د خلکو په همکارۍ هم ټینګار کوي. د یادونې ده چې کابل ښاروالۍ مخکې په خپله ویب پاڼه لیکلي وو چې دوی د 1402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال لګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو په راپور کې مرکه شوي کسان وایي دا لاؤډ سپیکرونه دومره ګران نه دي او که ټول هم شي د توکو پلورونکي بیا بیا پیری. دوی وایي د طالبان حکومت باید دې ستونزې ته یو اساسي حل لاره ولټوي. د یادونې ده چې د منظم هری سیستم او د واټونو د سر پلورونکو ته د توکو د پیر او پلور د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوندو ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او د ولایتونو په لویو ښارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر نواروا پوهان وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغېزې پرې باسي او که مخنیوی ونه شي په اوږدمهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسانان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولی شي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې پرونی خبري د هغو ډیپلوماټیکو هلو زلو پایو چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هڅو په پایله کې پیل شوي وي، تر څو هغه جګړه پای ته ورسوي چې د دواړو خواوو لسګونه زره سرتیري وژلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جمعې په ورځ د البانیا په پلازمینه تیرانا کې یوې اروپایي غونډې ته وویل د کیف لومړیتوب دا دی چې یو بشپړ بې قاعده او رښتینی اوربند رامنځته شي. دا باید سمدستي وشي تر څو وژنې ودرېږي او د ډیپلوماسۍ لپاره یو قوي بنسټ کېښودل شي. د روسیې او اوکراین ترمنځ له درو کلونو وروسته د سولې لومړۍ مخامخ خبرې د جمعې په ورځ په استانبول کې وشوې، خو یوازې دوه ساعته دوام وکړ. د اوکراین دفاع وزیر رستم اوماروف چې د خپل هیواد د پلاوی مشي کوله د دې دوه ساعته ناستې تر پای ته رسیدو وروسته وویل دواړه خواوې د هوکړې ته رسیدلې چې زر تنه جنگي اسیران سره تبادله کړي. په عین حال کې اعلان وشو چې د اوکراین او فرانسې ولسمشران د جرمني صدر اعظم او د پولند او بریتانیا صدر اعظمان د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یو ګډ ټلیفوني کانفرنس وکړي. رسنۍ راپور ورکوي چې اوکراینی چارواکو پر روسیې تور لګولی چې په خبرو کې د نه منلو غوښتنې مطرح کړې دي. خبری آژانسونو د ترکیې د چارواکو په قول ویلي د استانبول ناسته له پیلېدو نږدې 90 دقیقې وروسته پای ته ورسېده. د استانبول تر خبرو لږ مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي که د روسیې پلاوی په استانبول کې له اوربند سره موافقه ونه کوي نړۍ باید غبرګون وشي. باید یو شدید خبرګون وشودل شي چې پکې د روسیې د انرژي په سکتور او بانکونو باندې بندیزونه شامل وي. مسکو د اوکراین، اروپایي هیوادونو او د امریکا غوښتنه رد کړې چې یو بشپړ د تمدید وړ دیرش ورځنی اور بندې رامنځته شي او ویلي دي چې اور بند یوازې د مذاکراتو له لارې امکان لري. زیلینسکی د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدو وروسته په انقرې کې خبري اعلانو ته وویل له بده مرغه هغوی دا مذاکرات جدي نه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم وویل چې د روسیې لخوا د ټیټي کچې چارواکو استول شي چې د پام وړ پرمختګ چانس کم دی، خو دا یې هم زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ چمتو دی تر هغو خبرو ته دوام ورکړي څو چې سوله ترلاسه شي.
سلام و خسته نباشین، به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. بر اساس گزارش ها لاری های حامل کالاهای تاجران افغان پس از نزدیک به یک ماه تأخیر وارد هند شدند. رسانه های هندی روز جمعه گزارش دادند که برای اولین بار پس از درگیری اخیر بین هند و پاکستان، لاری های حامل کالاهای تجاری بازرگانان افغان از پاکستان عبور کرده و وارد هند شدند. از 24 اپریل به این سو لاری های حامل کالاهای تجاری تاجران افغان به مقصد هند اجازه عبور از خاک پاکستان را نداشتند. روز جمعه 8 لاری حامل 150 تن میوه خشک تاجران افغان که بین لاهور و بندر واگا متوقف شد مانده بودند وارد بندر عطاری هند شدند. بیکه و جای رئیس اتاق بازرگانی خارجی هند از این اقدام استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که لاری های بیشتری از افغانستان از طریق پاکستان به هند برسند. پاکستان پس از حملات تلافی جیونه هند هر گونه سفر به خاک هند را ممنوع کرد. در 22 اپریل 26 نفر در حمله به گردشگران در پلگام کشمیر هند کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرد و حملات تلافی جیونه را آغاز کرد، اما پاکستان اتهام هند را رد کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، و الکسی اوورچوک، معاون سرجزم روسیه، روز جمعه رسما اولین مجمع تجاری افغانستان و روسیه را در حاشیه مجمع جهانی اقتصادی کازان افتتاح کردند. دفتر ملا برادر در بیانیه اعلام کرد که معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در امور اقتصادی در این دیدار گفته است که آنها آمادند تا تونل دوم سالنگ را برای ارتقای تجارت و ترانزیت با روسیه واسطه مرکزی بسازند. و از روسیه خواست که بر اساس تخصص فنیش در این زمینه با افغانستان همکاری کند. در این نشست الکسی اوورچوک، معاون سرجزم روسیه، گفت که کشورش از افغانستان با ثبات و توسعه یافته حمایت می کند و توسعه افغانستان به نفع کل منطقه است. روابط بین طالبان و روسیه رو به بهبود است، به ویژه پس از آن که روسیه طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه خود حذف کرد. روی اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که به بنادری حدیده و سلیف در یمن که تحت کنترل حوثی‌ها هستند حمله کرده است. با گفته اردوی اسرائیل، این حملات تأسیسات شورشیان حوثی مورد حمایت ایران را نابود کرده است. اردوی اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که از این بنادر برای انتقال تسلیحات استفاده می شود و این مثال دیگری از بهره برداری سیستماتیک و بدخانه حوثی ها از زیرساخت های غیر نظامی برای پیشبرد فعالیت های تروریستی است. اسرائیل این حمله را دو روز پس از آن انجام داد که اردوی این کشور بارها به ساکنان بنادر هشدار داده بود. بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، پس از این حمله به شورشیان حوثی هشدار داد که منتظر حملات بیشتری باشند. نتانیاهو همچنین گفت که آنها آماده نیستند که فقط دست روی دست بگذارند و اجازه دهند حوثی ها به آنها حمله کنند. و کمیته المپیک لس آنجلس اعلام کرد که در صورت انتخاب این شهر برای میزبانی بازی های المپیک 2026 خدمات تاکسی هوایی را به تماشاگران ارائه خواهد کرد. این کمیته اعلام کرد که برای رهایی هواداران المپیک از ترافیک سنگین شهر با شرکت هوایی آرچر ایرلاینز برای همکاری مذاکره کرده است. قرار است شرکت آرچر خدمات تاکسی هوایی را برای بازی های المپیک و پارا المپیک را وعده داد. این شرکت روز پنجشنبه 15 می تعدادی از مسافران را با تاکسی های هوایی خود به میدان های ورزشی لس آنجلس برد. تاکسی هوایی مانند یک تاکسی معمولی 4 مسافر را حمل می کند و مانند هلیکوپتر هر کسی می تواند از آن استفاده کند. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. یک اداره ملل متحد میگوید که اخیراً بیش از 210,000 مهاجری افغان از پاکستان و ایران برگشتند. اینکه وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه چگونه است از خودشان میشنویم.
ما در کشور ایران بسیار به یک وضعیت بد مواجه هستیم. اصلا ما نمیتوانیم تا نانوایی و دوکان برویم. مامورای کشور ایران افغانان را به زور میکشند.
برخی کاربران شبکه های اجتماعی میگویند که به دلیل پست‌های انتقادی از طالبان در این شبکه ها ماها زندانی شدند و شکنجه را تجربه کردند. فعالان حقوق بشر چی میگویند؟
طالبان از شروع حکومت دوبارشان در افغانستان تا امروز در پای سرکوب فضای مدنی بودند، در پای از بودند که حق گفتگو و ابراز نظر از مردم افغانستان بگیرند.
آلودگی صوتی در شهرها مشکلی که خواب و قرار را از افراد بیمار و غیر بیمار گرفته است.
کورانی دیچ پا کروکی مریضان لگی
برخی خانواده ها در خانه بیمار گرد طبیعی از این صداهای بلند باعث ناراحتی دوانشان می شود.
در مسائل جهان هم جزئیات نخستین روز مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول را دنبال خواهیم کرد. مطالب دیگر را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات رادیو آزادی را در کنار امواج متوسط و کوتاه می توانید از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم بشنوید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. می پردازیم به مطالب برنامه. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در هفته دوم ماه می بیش از 34,000 مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند. این اداره ملل متحد در گزارش تازه‌اش همچنان از آغاز ماه اپریل تا 13 می بیش از 186,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. گزارش UNHCR نشان می‌دهد که در این مدت بیش از 4,000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. شماری از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان با ابراز نگرانی از روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از این دو کشور همسایه میگویند با مشکلات جدی روبرو هستند. همکارم سنا کاکر جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده است که تنها در هفته دوم ماه می، یعنی از تاریخ 7 تا 13 این ماه، بیش از 34,000 مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند. در گزارش تازه که این اداره به تاریخ 16 می در وبسایت ریلیف منتشر کرده آمده است که از آغاز سال روان میلادی تا 13 می در مجموع 507,300 مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند که از این میان 293,600 تن به گونه اجباری اخراج شدند. همچنان در یک گزارش جداگانه UNHCR افزود است که از اول اپریل تا 13 می 186,200 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند که بیش از 35,000 تن آن به گونه اجباری اخراج شدند. بر اساس معلومات این اداره در هفته دوم ماه می بیش از 4,000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. اما درباره سرنوشت این افراد، این که در زندان باقی ماندن، آزاد شدن یا به افغانستان بازگردانده شدن، اطلاعات مشخصه ارائه نشده است. در این حال شماره از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان با ابراز نگرانی از روند رو به افزایش بازداشت و اخراج اجباری می گویند که در این کشورها با دشواری های فراوان مواجهند. عارف، یکی از مهاجرین افغان در ایران، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ما در کشور ایران بسیار به یک وضعیت بد مواجه هستیم. اصلا ما نمیتوانیم تا نانوایی و دوکان برویم. مامورای کشور ایران قانون را به زور میکشن و لت و کوب میکنن، بسیار یک روی بد امرایشان میکنن. ما از مسئولین و نهادها خواهان ازی هستیم که به داد ما برسه و دست ما را بگیره. حتی افغانستان هم برگشته نمیتوانیم.
هدیه روشن، مهاجر افغان در پاکستان، نیز شکایت مشابه دارد.
من کدام دردهایم را برایت بیان کنم؟ وضعیت بسیار خراب است. کسی دوباره به وطن خود رفته نمیتواند، چون همه مشکل دارند. از مجبوری اینجا آمدند. با یونیشسیار که زنگ میزنیم میگویند که کیس شما در پروسس است. این پروسس چه وقت تمام میشود؟ وقتی که ما را به افغانستان دیپورت کنند؟
پاکستان سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرده است، اما این روند پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان یا ECC پس از تاریخ اول اپریل 2025 شدت یافته است. بر اساس گزارش یونیتیار، از آن زمان تا کنون بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به کشور برگشتند. در همین حال ایران نیز طی 2 سال گذشته هزاران افغان فاقد مدرک را بازداشت و به افغانستان بازگردانده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، شمار زیادی از افغان‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، ناامنی و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم کشور را ترک کرده و به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان پناه بردند. اما اکنون در کنار سایر مشکلات با خطر اخراج اجباری و آینده نامعلوم مواجهند.
در گزارش همکارم از شکایت مهاجرین افغان در پاکستان و ایران شنیدیم. حالا برمیگردیم به افغانستان، جایی که برخی منتقدان سیاست‌های طالبان به ویژه کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌هایی از زندانی و شکنجه شدن دارند. آنان میگویند که به خاطر گذاشتن پست‌های انتقادی در صفحات اجتماعی بازداشت، زندانی و شکنجه شدند. این در حالی است که پس از محدودیت اخیر وزارت امر به معروف و از منکر طالبان بر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، چند تن از فعالان شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای اعترافشان را منتشر کرده و گفتند که دیگر مانند گذشته فعالیت نخواهند داشت. بیاین که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
برخی از منتقدان سیاست‌های حکومت طالبان و ویژه مبصرین شبکه‌های اجتماعی به خاطر وضع محدودیت‌های مختلف بر آنها در افغانستان مدعی‌اند که به دلیل انتقاد از حکومت طالبان در صفحات اجتماعیشان زندانی و حتی به شدت شکنجه شده‌اند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که به دلیل تبصره‌ای که برخلاف طالبان در فیسبوک کرده بود، 3.5 ماه زندانی و به شدت شکنجه شده است. او وضعیت خود را در زندان چنین حکایت کرد:
آنها، یعنی طالبان، آیدی فیسبوکی مرا ردیابی کرده بودند، از آن اسکرین شات گرفته بودند، مرا در حالت نگه داشته بودند که کسی را نمیگذاشتند که با من ملاقات کند و یا کدام ترتیبات دیگری برایم بگیرد. مرا مورد انواع شکنجه و آزار و اذیت قرار دادند و آبی جوش را بالایم ریختند.
یکی دیگر از باشندگان این ولایت که تحت شرایط مشابه و به دلیل مشکل مشابه بازداشت شده بود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل یک پستش در صفحه فیسبوک در مورد آموزش دختران از سوی نهادهای استخبارات محلی بازداشت و شکنجه شده است.
فردای آن روز بعد از نوشتن فوراً از ولسوالی با من تماس گرفتند. استخبارات مرا خواست. فکر نمی کردم که چنین موضوع باشد. وقتی آنجا رفتم، شروع به لط و کوب من کردند. موبایل مرا از من گرفتند و شکستاندند. مرا دستگیر کردند چون در مورد آموزش دختران پست کرده بودم. یک شبانه روز در ولسوالی در یک کانتینر مرا زندانی کردند.
این افغان ها مدعیند که ممنوعیت مطلق بر رسانه های اجتماعی، ستایش از حکومت جمهوری، انتقاد از کاستی ها و نهادهای طالبان، بحث در مورد رشوه، جعلکاری، آموزش دختران، کار و حقوق زنان، نوشته ها در مورد پرچم ملی، نوروز، سالگرد استقلال کشور و پست ها و نظریات با حامیان مختلف و حتی تشکیل دهنده احزاب مختلف در کشور از جمله جنبش تحفظ پشتون وجود دارد. اقارب و دوستان برخی از بازداشت شدگان نیز بر رادیو آزادی ادعا کردند که آنان به دلیل انتقاد از سیاست های حکومت طالبان بازداشت شدند. برخی از باشنده های ولایت هلمند دوستان و اقارب عبدالمالک همدرد عضو حرکت مردمی صلح و بشیر حنفی فارغ پانتون الازهر که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفتند که به خانواده هایشان هیچ معلومات دادن نشده است و خانواده هایشان در مورد بازداشت آنها عمیقا نگرانی دارند. یکی از بستگان عبدالمالک همدرد مدعی است که او به دلیل یک پست در فیسبوکش بازداشت شده و از یک ماه به این سو در یکی از نهادهای استخباراتی در ولسوالی گرشک این ولایت زندانی است. به همین ترتیب دوستان بشیر حنفی نیز به رادیو آزادی ادعا کردند که وای بیش از یک هفته است که به دلیل مصاحبه با یک رسانه در مورد حقوق آموزش دختران بازداشت شده و در حال حاضر در شهر لشکرگاه در بند استخبارات طالبان به سر می برد. خانواده های آنان به دلیل حساسیت موضوع صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند. این افغان ها در حال این ادعا را مطرح می کنند که حکومت طالبان پس از هشدار وزارت امر به معروف و نهی از منکر نسبت به استفاده غیر مشروع و غیر قانونی از شبکه های اجتماعی چندین فعال شبکه های اجتماعی را بازداشت و ویدیوهای از اعترافات آنان را منتشر کرده است. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت به تاریخ 15 ماه می ویدیوهای دو کاربر تیک تاک را در صفحه اکس خود منتشر کرده است که از عملکردشان ابراز پشیمانی می کنند. یک کاربر شبکه اجتماعی مشهور به آرون پکاورت در این ویدیو اعترافی می گوید که او از سوی مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به اتهام صحبت کردن و برنامه هایش با زنان در تیک تاک احضار شده است. او وعده می دهد که دیگر با زنان ارتباط نخواهد داشت و از زنان داخل و خارج از افغانستان خواسته است که در بحث‌های زنده در تیک تاک شرکت نکنند. سیف الاسلام خیبر همچنین ویدیوی از تیک تاکر شیرعلی مبارز را که توسط طالبان در ولایت بغلان بازداشت شده بود منتشر کرد که او نیز در آن ویدیو از سخنان ابراز نظر تبصره کردن و عملکردهایش ابراز پشیمانی کرده است. هرچند مشخص نیست که این ویدیوها تحت چه شرایط ضبط شده و این اعترافات از این تیک تاکرها به دست آمده است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز دوشنبه به کاربران شبکه های اجتماعی هشدار داد که با دلیل استفاده غیر مشروع و غیر اخلاقی از این شبکه ها با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت در یک پیام صوتی که از سوی رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شده است گفته است که این وزارت با استفاده از صلاحیت و امکانات قانونی خود از فعالیت‌های تمام صفحات و اکانت‌های افراد یا گروه‌های نظارت می‌کند که با گفته او تلاش می‌کنند برای زیان رساندن به عقاید دینی و روحیه جامعه، زمینه را برای تعصب، توهین، انحرافات فکری و اخلاقی فراهم کنند. با این حال شماره از فعالان حقوق بشر این محدودیت‌ها را سرکوب بیشتر آزادی بیان و حقوق بشر و تنگ‌تر ساختن فضا و محیط از سوی حکومت طالبان می‌دانند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری تحت نام رواداری به رادیو آزادی گفت
طالبان از شروع حکومت دوبارشان در افغانستان تا امروز در پای سرکوب فضای مدنی بودن، در پای ازی بودن که حق گفتگو و دراز نظر از مردم افغانستان بگیرن، فضا را تنگ کنن و این وضعیت سیاست تبر نگران کننده است که از این طریق میخواستن که افغانستان به دنیا بشناسانن یا ای که پیامای به هموطنهای خود داشته باشن. کار بسیار ظالمانه و خلاف موازین حقوق بشری است.
قابل ذکر است که پیش از این شمار زیادی از افغانها در مصاحبه با رسانه‌های مختلف از جمله رادیو آزادی شکایت‌هایشان را از شکنجه و زندانی کردن‌ها به عنوان انتقاد مطرح کردند. سازمان‌های مختلف بین المللی حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد بارها از حکومت طالبان خواستند که به جای وضع محدودیت‌ها زمینه را برای حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق و عدالت مردم فراهم کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. به مطالب مربوط به افغانستان از جمله شکایت مردم از آلودگی‌های صوتی در شهرها در ادامه برنامه خواهیم پرداخت، اما پیش از آن می‌پردازیم به مسائل مهم جهان. در نخستین روز مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین در استانبول هر دو طرف روی مبادله 1000 اسیر جنگی به توافق رسیدند. این مذاکرات روز جمعه تنها برای حدود 2 ساعت ادامه یافت، اما به دلیل اعزام هیئت‌های در سطح پایین امیدها برای نتیجه دادن آن کم شده است. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. مذاکرات روز جمعه پایان بر یک هفته دیپلماسی سرسام‌آور بود که با تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگی آغاز شد که در نتیجه آن تا کنون ده ها هزار سرباز از هر دو طرف کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه در سخنان در یک نشست اروپایی در تیرانا پایتخت آلبانیا گفت که اولویت شماره یک کیف برقراری آتش‌بس کامل بدون قید و شرط و صادقانه است. به گفته زلنسکی این آتش‌بس باید فوراً برای توقف کشتار و ایجاد یک پایه محکم برای دیپلماسی اتفاق بیافتد. اولین مذاکرات مستقیم صلح میان روسیه و اوکراین پس از بیش از 3 سال روز جمعه 26 ثور در استانبول برگزار شد و پس از 2 ساعت پایان یافت. رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین که ریاست هیئت کشورش در این مذاکرات را بر عهده دارد در پایان این جلسه 2 ساعته گفت که طرفین درباره مبادله 1,000 اسیر جنگی به توافق رسیدند. همزمان اعلام شد که رؤسای جمهوری اوکراین و فرانسه همراه با صدر اعظم های جرمنی، پولند و بریتانیا یک کنفرانس تلفنی مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برگزار کردند. گزارش رسانه ها آکی است که مقامات اوکراینی روسیه را به طرح خواسته های غیر قابل قبول در این مذاکرات متهم کردند. خبرگزاری ها به نقل از مقامات ترکیه می گویند نشست استانبول حدود 90 دقیقه پس از آغاز به پایان رسید. اندکی پیش از مذاکرات استانبول رئیس جمهوری اوکراین گفت اگر هیئت روسی در استانبول با آتش بس موافقت نکند جهان باید واکنش نشان دهد، باید واکنش شدیدی از جمله تحریم بخش انرژی روسیه و بانک ها صورت گیرد. مسکو درخواست‌های اوکراین، کشورهای اروپایی و ایالات متحده برای آتش‌بس کامل و قابل تمدید 30 روزه را رد کرده و گفته است که آتش‌بس تنها در نتیجه مذاکرات حاصل می‌شود. زلنسکی پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره به خبرنگاران گفت متأسفانه آنها مذاکرات را چندان جدی نمی‌گیرند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم گفت که سطح مقامات اعزامی از سوی روسیه نشان می‌دهد احتمال دستیابی به پیشرفت چشمگیر کم است. اما افسود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آماده است تا هر چقدر لازم باشد در این مذاکرات بماند تا به صلح دست یابد.
بیشتر از خبر
معاون اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد یا UNFPA هشدار داده که کاهش 102 میلیون دلاری کمک های ایالات متحده 6.9 میلیون زن و کودک افغان را از دسترسی به خدمات صحی محروم خواهد کرد. اندرو سابرتون به تازگی اعلام کرده که با قطع کمک ها از میان 900 مرکز صحی 500 مرکز تحت حمایت صندوق جمعیت ملل متحد بسته خواهند شد. این در حال است که شماری از زنان مناطق دوردست افغانستان می گویند برای مراقبت های صحی و تداویشان و کودکانشان به مراکز صحی دسترسی ندارند و از این ناحیه با مشکلات زیادی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
زر کور فراتو منطقه لارو چکلنی جورشی
اسلام بیبی مادر 6 فرزند است که تازه از پاکستان به ولسوالی خیوای ولایت ننگرهار برگشته و اکنون در منطقه‌ای که زندگی میکند به گفته خودش در کنار دیگر مشکلات با کمبود مراکز صحی دکتران مسلکی و دوا روبرو هستند. او به رادیو آزادی میگوید که نبود مراکز صحی آنها را با مشکل جدی روبرو کرده است.
من پاکستان ماجر راغله کلینیک نلارویت.
ما از پاکستان برگشتیم. اینجا کلینیک نداریم که جهت تداوی مراجعه کنیم. زمانی که شب یا روز کودکان من یا زنان مریض شویم، حیران میمونیم با کجا مراجعه کنیم. باید برای ما کلینیک وجود داشته باشد. ما شاید ضرورت به کلینیک، دکتر زن و دوا داریم.
زرغونه یک باشنده ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر نیز مشکل مشابه را مطرح کرده، میافزاید که پس از مسدود شدن کلینیک های سیار در این ولسوالی با دلیل دور بودن مراکز صحی مشکلاتشان بیشتر شده است.
بعضی مناطق ولسوالی بهمنانه مراکز صحی سیار تقریبا در منطقه دودانه سیدانه بود بسته شده. فعلا تنس چه مریضیم مریض تاما برده مریض از علاقه تفرید مریض به عملیات آسان دوچار شده چون مرکز صحی دور بوده دیگه در موبایل موتر طفل دانلود کرده.
نگرانی ها از نبود دسترسی کامل به خدمات صحی در افغانستان به خصوص برای زنان و کودکان در حال است که با تازگی معاونه اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA هشدار می‌دهد که کاهش 102 میلیون دلاری کمک های ایالات متحده 6.9 میلیون زن و کودک افغان را از دسترسی به خدمات صحی محروم خواهد کرد. آندرو ساربوتن اعلام کرده که باقت این کمک ها از میان 900 مرکز صحی 500 مرکز تحت حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بسته خواهد شد. او در صحبت با خبرنگاران در مورد سفر اخیر خود به چندین ولایت افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت:
من تأثیر مخرب کاهش گسترده بودجه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد را در یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان دیده و درک کردم. بحرانی که ممکن سرقت خبرها نباشد، اما همچنان یکی از بزرگترین حالات اضطراری جهانی باقی مانده است.
او افزوده که در این سفر مراکز صحی تحت حمایت سازمان ملل متحد را در کابل، بامیان و مناطق مرکزی میان افغانستان و پاکستان بررسی کرده است. ساربوتن واضح ساخت که ایالات متحده اخیراً تقریباً 33 میلیون دلاری بودجه جهانی خود را برای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد کاهش داده که 102 میلیون آن به افغانستان اختصاص داده شده بود. وی گفته است که بیشتر این بودجه برای ارائه خدمات سلامت خانواده، مراقبت های صحی سیار، ارائه حمایت های روانی، اجتماعی، ضروری و خدمات حیاتی در یک کشور با یکی از بالاترین میزان مرگ و میر مادران در جهان در نظر گرفته شده بود. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری تمامی کمک های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که بیروکراسی آن با منافع آمریکا هم خوانی ندارد. سازمان جهانی صحت WHO و اداره همکارش کلستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین المللی است، نیز اخیراً در گزارش‌های جداگانه گفتند که دستور کامل قطع کمک‌های دولت ایالات متحده باعث تعلیق یا بسته شدن حدود 700 مرکز صحی در افغانستان شده است. از سوی هم دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز پیش از این گفته است که اگر تنها 25% از بودجه تامین شود، از میان 9.3 میلیون نفر که به خدمات صحی نیاز دارند، 7 میلیون نفر از این خدمات محروم خواهند شد. او چو افزوده که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال 2025 بیش از 1900 مرکز صحی در افغانستان بسته خواهند شد.
از مشکلات در قسمت دسترسی به خدمات صحی شنیدیم. حالا هم شکایت ها از آلودگی های صوتی را دنبال میکنیم و این گزارش با سر و صدا ها در یک بازار محلی در کابل آغاز میشه.
احمد شاه بابا مینه شهر کابل چراهی بودخاک است. در چهار اطراف این بازار نه تنها این که خانه های مسکونی قرار دارد، بلکه کلینیک های صحی و ماینه خانه های خصوصی نیز وجود دارد و این سر و صداها نه تنها افراد سالم بلکه بیماران را نیز اذیت می کند. خالد یکی از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی می گوید:
کورانه دیچه پا کروکه مریضان لری
برخی خانواده ها در خانه بیمار دارد. طبیعی است که این صداهای بلند باعث ناراحتی روانشان می شود. اطفال هم از این سر و صداها خواب راحت ندارند. کسانی که آب مدنی می فروشند لودسپیکرهای بسیار قوی نصب کردند. حکومت تا حال مانعشان نشده است. همینطور فروشندگان آیس کریم هم در کوچه ها می گردند و موزیک مخصوص پخش می کنند. این سر و صداها تاثیرات بسیار منفی بالای روان دارد.
عبدالرؤف حسین باشنده ولایت نگرهار نیز شکایت مشابه دارد. او میگوید به دلیل سر و صدای بیش از حد در بیرون از خانه با کسی تلفنی صحبت نمیتواند.
پدغه ولایتونو کی پدی خارونو کی هم دا مستون زړی رغاټ او جدید خلق ډیر پتا کی
در شهرهای ولایت نیز این مشکل بسیار جدی است و مردم به شدت در عذاب هستند. اگر بخواهی در تلفن صحبت کنی نمیتوانی، چون به خاطر آلودگی صوتی صدا شنیده نمی شود. لود اسپیکرها روی هر کراچی نصب و فعال است و کراچی ها هم در تمام سرک ها و جاده های عمومی شهر ایستاده اند.
ازدحام گوناگونی زیاد کرده.
اما نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل می گوید در این زمین اقدامات را انجام دادند و برنامه های نیز روی کارند.
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به پلانی که ما داریم در قسمت جلوگیری از آلودگی صوتی ما اجراءات خود را انجام میدیم و با شرکت های آشکریم و خصوصا شرکت های آب در هفته آینده جلسه خود داشتیم و تمام توجه ما این است که بتانیم در شهر کابل متناسب با وضعیت زندگی که وجود داره از آلودگی صوتی جلوگیری بکنیم.
او در این زمینه بر همکاری مردم نیز تاکید میکند. پیش از این نیز شوروالی کابل در صفحه رسمی خود نوشته بود که در اواخر سال 1402 به هدف جلوگیری از آلودگی صوتی در جریان یک کمپین بلندگوهای زیاد را از کراچی ها در بخش های مختلف شهر جمع‌آوری کرده است، اما کسانی که در گزارش با آنها مصاحبه شده میگویند این بلندگوها بسیار ارزانند و اگر جمع‌آوری هم شوند فروشنده ها دوباره آن را می‌خرند. آنان میگویند حکومت طالبان باید برای این مشکل رای حل اساسی پیدا کند. قابل یادآوری است که نبود یک سیستم شهری منظم و مکان مناسب برای فروشنده های روی جاده و عدم اقدامات جدی نهادهای مسئول از عوامل اصلی آلودگی صوتی در کابل و شهرهای بزرگ ولایات به شمار می رود. دکتران و روانشناسان میگویند آلودگی صوتی تاثیرات منفی بالای روح و روان انسان میگذارد و اگر جلوان گرفته نشود در دراز مدت علاوه بر مشکلات صحی باعث وسواس دائمی و ناراحتی های روانی میشود.
درنو